افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوي چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال محمد الیاس دایی د هلمند په مرکز لخکرګه کې ووژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. پویا ویلي چې تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د وینا د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غلی کړي. دغې ادارې د نړیوال جزایي محکمې له څارنوالیو د دایي د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تېر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د درېو کلونو لپاره کېدو وروسته هم د هغې د وژل کېدو عاملان مجازات شوي نه دي. د طالبانو چارواکي وایي پرون شنبه هم د سپین بولک او تورخم له لارې افغانستان ته له 6000 زیات افغان کډوال استنول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغانۍ مرسته شوي دي. وزارت په وینا د سپین بولک له لارې له پاکستانه په ایستل شوو کې 2000 بندیان هم شامل دي. د وزارت له ایران هم پرون شنبه د 2000 زیاتو کسانو د استنیدو خبر ورکړی چې ځینې په جبري ډول ایستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی ویل چې د سپین بولډک او تورخم له لارې د استنول شو افغانانو شمیر تر 300000 زیات شوی دی. د نومبر له لومړیو له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی او شریکان وایي د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې په تورخم او سپین بولډک هر ورځ له پاکستان 4500 راستنه شو ته روغتیایي خدمات برابر کړي دي. دغه ادارې نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره پر دغو دواړو دروازو د راستنه شو لوی جوپې لیدل شوی دی. د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو له غوښتنو سره سره پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه تر اوسه نه ده ځنډولې. پاکستان مخکې اعلان کړی و چې 1,900,000 بیا اسناد افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو وار بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولي د اسرائیل جګړه په شدت دوام وکړي. نتنیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل شوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي شي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیل په خپل حملو سره لکتر لګي 1200 کسانو وژلو ل 200 زیات يرغمل کړل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې تر 1200 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه خزي او ماشومان دي. د اوکراین د انرژي وزیر وایي هېواد د انرژي کافي سرچینې لري چې د روان ژمي لپاره کفایت کوي. جرمن ګالوشچن کو دغه څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې اټکل کېږي د روسیې د حملو پراخوالی ښایي د انرژي د تامین شبکې ګډوډې کړي. ګالوشچن کو د اوکراین عامه ټلویزیون ته وویل په دې برخه کې د انرژي کافي سرچینې لري او د ارامۍ احساس کوي. هغه ویلي اوس پوښتنه دا ده چې را روانې حملې څومره د انرژي د اکمال بهیر اغېزمنولی شي. کیف تیره چهارشنبه ویل په وروستیو اونیو کې روسیه د اوکراین پر اساسي بنسټونو شپېته ځلې حملې کړې دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې اسف چلډرن له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته اندېښنه ښودلې. وایي په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هېڅ هم نه لري. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریالانو الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه قاتلین عدالت ته نه دي راکاږل شوي. یو شمېر خبریالان یې تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې مخکې و او په هغو کې چې څومره قوت و هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو.
په نورو ولایتونو کې میشت یو شمېر خبر اعلان بیا وایي د دایی له کاره نورو هم ډېر الهام اخیستی و.
ما څه لیدلي نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
یو شمېر افغان سوداګر چې وایي تل د کراچۍ له لارې د مالونو په واردولو کې ورته ستونزې جوړې شوې، له دې وروسته به د ایران له چابهار بندر څخه چې ایران ته د طالبانو د یو لوړ پوړي پلاوي په وروستي سفر کې په دې اړه موافقه شوې کار واخلي.
هغه نه چې مالونه ملته ودرېږي او کانټینر په میاشتو ولاړي چابهار لار نه چې استفاده وکړو دا برخه خبره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې اسيب د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د راستنی دوه په محل د ماشومانو وضعیت ته اندېښنې وای. په راستنیدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې هغه وایي راستنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې پرون د تورخم او سپین بولډک له لارې له 6000 ډیر کسان په جبري توګه افغانستان ته ستنه کړې شوي دي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنۍ وضعیت ته اندېښنه ښودلې او وایي دوی په بیړني ډول خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فریدالله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډېرو مرستو غوښتنه کوي. خغل مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 6000 کسان راستنېږي، کوچني ماشومان هم شته چې له هیڅ شي درلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېری کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250000 تنه ښودلی دی. هخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 240 تنه ښځې وي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې له 6000 زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولې او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي، یا ته څو کاروبار بخو یو کاروبار انکار بمکاو دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم هم روان دي، دغه حالات خراب دي ورور. دغه حال ده
عبدالرحمن پروم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سهم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10000 افغانۍ ورکول کړي، خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوی د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تام چې واړو واړو بچی را پاره دي تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیون هغو افغانانو ستنولو عملیات پیل کړي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو له ویستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو ویستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي.
د سیاسي چارو شنونکو سید ذکر شاه سادات هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. ساده خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل البته د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د اندېښنو په باب چې هغو کورنیو ته چې ماشومان لري او له پاکستانه په زور ایستل کېږي افغانستان ته ستنول کېږي ډېری دغه کورنۍ هېڅ هم نه لري. له دې نه مخکې هم ځینې نورو د ملګرو ملتونو ادارو ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. پاکستانی چارواکي دغه لړۍ تر اوسه هم داسې جاري ساتلې. پاکستانی چارواکو بشري وضعیت ته هم پام نه کوي. ولې علت څه دی؟
سلامونه درناوی تاسو ته ستاسو پروګرام محترم اوریدونکو ته. لبه مرغه چې پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خودل چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق لا د افغانستان په حق لا د کوم ترحم نه نکار اخستل دی او نه به ترحم نه کار واخلي. که په خوا کې وو هم د خپل د پالیسۍ مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه یې کړي په افغانانو باندې هغه یې کړي دي. او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناورینې راوستی چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی د دویم اسرائیل. او د هغه نه هم زیاته کې د یو مسلمان په توګه د یو مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي چې نه اسلام دا اجازه ورکوي نه د بشر حقوق دا اجازه ورکوي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپل د دې ټولنې چې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړه. په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوا او هم د دوی له خوا تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام را وړاندې کړي او یا دا چې داسې ستونزې را ولاړې کړي چې موږ ونه شو کولای په اسانه بیرته خپل پښو ودرېږو.
ساده صاحب دا خبر مخکې نورو هم کړی ده نورو سیاسي شنونکو. خو خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان گاونډي د گاونډي توپ اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي وختونه راغلي دي دا وختونه تیریږي. خو آیا دا هم لیدلی چې پراتلونکو کې آیا څه پریږي دي افغانستان ته چې ورسره اړیکې وپالي؟
زه فکر نه کوم راستر بلې چې دوی کوم کلینیک تر سره کړی دي. یعنی په خوا به ممکن یو نیمایي افغانستان د دې مقابل کې شاید نفرت درلودو. خو زه اوس داسې باور نه لرم چې که څوک ځان ته افغان وایي او د هغه په زړه کې د پاکستان لپاره نفرت نه وي. دا دې حتی دوی راورسوه چې بالاخره باید همدغسې شي افغانان د دې په مقابل کې. افغانان په خپله ډېر پراخه سینه لري ډېر په آسانه دوستی منی لکن دا ورقم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره دښمنیګان بیا په هیڅ شانم نشي راولی. خو له بره مرغه پاکستان په دې موقع کې په دې اساس موقع کې په دې ژمي ته مخامخ وخت کې یعنی د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړو او تر ټولو سخته چې دا هره شپه دوی اوس هلته په کورنیو باندې په اصطلاح یرغل کوي په نیمه شپه په خوب کې په 2 بجو په تور سره په بچیانو په وړو او دوی یو د بل نه بیلی وړي زندانونو ته. یعنی داسې یو ظلم چې هغه مظلوم خلک چې د هېڅ شي سره سره کار نه لري خپل د خوراک ډوډۍ د پاره هلته مجبوره پراته دي او دوی په نیمه شپه په 2 بجو کې پرې راوړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سید ذکر شاه سادات چې ده پاکستان لوري د پزور افغان کډوالو د استلو د چې هغه په افغانستان کې لڅ ډول برخلیک سره مخامخ کیږي او څومره زیان ګالي دي په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په داسې حال کې چې د کراچۍ بندر لارې د مالونو د واردولو په برخه کې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پاګنورې خونې د چابهار بندر لارې صادراتو او وارداتو پیلېدلې وه ښه بدیله لار بولي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پلاوی چې تیره اونۍ ایران ته تللی و، تیره ورځ هیواد ته له راستنېدو سره سم وویل د ایران له حکومت سره یې د سوداګرۍ په برخه کې بېلابېلې موافقې لاسلیک کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي خبرې خپرې کړې چې پکې یې ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې سر له نن څخه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې بهر نویو هیوادونو ته صادرات وکوي. نوموړي ویلي
زموږ سفر له لاسته راوړلو ډک و. زموږ د سفر یوازنۍ موخه د چابهار له لارې صادرات وه. ژمنې وشوې چې تاسې کولی شئ سر له سبا واردات او صادرات د چابهار بندر له لارې پیل کړئ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خارجان علي کوزای وای دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې لټه کې و چې د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای نورو هیوادونو ته د صادراتو لپاره بدیل لار پیدا کړي. هغه آزادي راډیو ته وویل اوسمهال د چابهار بندر تر ټولو ښه بدیل لار ده.
چابهار بندر د افغانانو لپاره په اوس شرایطو کې مناسبه بدیل لار ده، ځکه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې زمونږ مالونه ودرولې دي او یو سیستم یا رژیم یې مخکې کړی، ساروی خوراک کړی دي چې هغه د افغانانو دپاره طاقت فرسا ده او پاکستان غواړي چې دغه مالونه په مونږ باندې درې ځله څلور ځله د کمپنۍ په نرخ باندې خرڅ شي. نو په دې خاطر باندې مونږ په دغه شرایطو کې په دغه سیستم باندې د کراچۍ نه استفاده نشو کولی. چابهار مناسبه لار ده.
نوموړي دا هم وویل د چابهار بندر له لارې د ایران او د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په ځانګړي ډول د لګښتونو د راکمولو ژمنه هم کړې ده. له بلې خوا یو شمېر افغان سوداګر په اوسني وخت کې چې د دوی پر سوداګریزو مالونو د کراچۍ په بندر کې بندیزونه دي د چابهار بندر مناسب بدیل بولي. دوه تنو افغان سوداګرو حاجي یمین او حاجي عبدالاحد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
سلاو کانٹینر په کراچی بندر کې افغان تجارانو ولاړ دي، مشکلات جوړي ورته. نو چې نشي دا لار بند شي نو مجبور چې موږ چار په لار نه چې بدیل لار ده موږ تر کلرم ده یا ګرانم تمامېږي. نو هغه نه چې مالونه ملته ودرېږي او کانټینر په میاشتو ولاړی چې بهر لار نه استفاده وکړو دا بڑا خبره ده.
ایران د شبار لار د ټول افغانانو لپاره یو ښه د خیر او د برکت لار ده او ان شاء الله دا ډېر سہولتونه رامنځته کوي. موږ دا یو شی باید ووایم چې دا لار د ځان سره مخامخ ده، وخت لګیږي او دا د پاکستان لار موږ لپاره اسانتیاوې پدېږي چې وخت کم پر لګیږي او مصارف یې کم.
خو اقتصاد پو آزرخش حافظی وی چابهار بندر پر خپل ځای اقتصادی ارزش لري، خو په خبره افغانستان چې له نورو بندرونو کوم صادرات او واردات لري د هغو ځای نشي نیولی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په غزه کې د اسرائیل حملې روانې دي. د اسرائیل په لوځو کونو د غزې یو لوی روغتون ته چیرمه د حماس ډلې له افراطي وسله والو سره جګړه کړې ده. نور تفصيله په دې رپورت کې اورئ.
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حملې دوام لري او ورسره د اوربند غوښتنې زیاتې سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتانیاهو په خپله وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله ورسته له هغې زیات کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په خپل حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حمله کې 1300 ډیر فلسطینیان وژل سوي چې دوا پر دریمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اسرائیل چې پر غزه د حماس د 14 کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمېدو ژمنه کړې ده او تورې لګولې چې د زیاتې مرګ ژوبلې مسؤول دغه افراطي ډله ده چې له کبله یې 2 میلیونه او 3 لکه فلسطینیان په دې محاصره سوي ښار کې بند پاتې دي. په داسل کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه 16 اونۍ ته رسېدلې، پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون په ریاض کې د خپلې غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی دریم انتلیندې دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د دې په موټر پسې د وصل شوي مقناطیسي ماین په 14 کې وژل شو. د درې کالونو د دغه پیښې درې کاله پوره شول، خو د هغې مینوال د کار او زیار ستاینه کوي، خو د وژل کېدو یا قاتلین تر اوسه هم نه دي مجازات شوي. په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې د ارواښ دایی په غږ پیلېږي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو 3 کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بیا ساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایی ته د خبریالۍ په ډګر کې د هغه د غوره کارونو له کبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سوي وې. دایی د 2000 کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل سو. هغه پیښه چې چا یې مسؤلیت پر غاړه وانخیست، خو د دې پیښې په اړه پیل سویو څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوري نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوي وې، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوري نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبه محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما د دومره بد دپاره چې ما هیڅ فکر نه کوم زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې افسانه را په یاد سي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نسته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2000 کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر 11 یاد کړی وو. دغه ادارې ویلي وو چې په هغه کال 40 خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د وهلو او ډبولو 30 قضیې ثبت سوي وې. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د ده په څیر باندې هغه ژورنالیستان چې هغوی د بیان ازادۍ ته ژمن وو، هغوی د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل ته ژمن وو او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله. د حق په ویلو کې هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښې کېدل او
د 2000 کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل، په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بعد مرغه په تیرو شلو کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او درسنیو کارکونکو له لاسه ورکړه. لا هم افغانستان کې د خبریالان وژن او ګواښل دوام لري. موږ وختنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاهدان. تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او مخپله خبریالانو یا د سر تر څنګ هغه سیمه ییز رسنیو چې هلته فعالیت کوه په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزورې سو او خبریالان بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله، یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شور او پرونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو یې وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي ښول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موردل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی نن د وژل کېدو درې کاله پوره شول. تر اوسه د هغه د عاملانو د پیژندنو او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د هم د دایی د څو هم مسلکو نظرونه چې په پیل کې د الیاس دایی مور خبرې کوي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هېواد کې سوله غوښته. د وطن دشمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بېله وه، د هغه احساسات بېل و. له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره، د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو غږ و، بلکې هغه د هېواد یو رسان غږ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله، دعای بورت کو او پات سود هغه د قضیه د تیرلو په باب کا خبرو کو هغه موقع موږ د لاس اور کړی د هغه د وخت زیاده اوس کار داده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي د هغه د ورونو د هغه د لور د هغه د میرمنې مالی ملاتړ وشي هغوی څه څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي که